کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې مو دغه راپورونه درته راټول کړی. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې. د بشري حقونو له یو فعاله پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خواوو څه اغېز درلودلی شي. په کونړ کې د اوبو رسولو له یوې لویې پروژې اوس څوک ګټه نشي اخیستی.
نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زموږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. بېچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپلو بچو پورې خلک ایران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترینګلتیا پیل شوی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. میر احمد ساپای تخنیکی چارې مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه ووایي.
یوناما خبرداری ورکړی چې که طالبان حملې بندې نه کړي نو د ملکي افغانانو د تلفاتو شمیر به په بېساري ډول زیات شي. د امریکا یو مخکښ جنرال د افغان ځواکونو په ملاتړ د امریکا د هوایي حملو د دوام ډاډ ورکړی او یو چینایي چارواکی وایي امریکایان د ده هیواد ته د یو خیالي دښمن په سترګه ګوري. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بې ساري لوړې کچې ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یوه خبر پاڼه کې چې نن د زمري په څلورمه نیټه خپره شوه، د روان 2021 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو راپور خپور کړی او ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړی، د یوه کال په ترڅ کې د ملکي تلفاتو اوسنۍ شمیره ښایي تر ټولو لوړه وي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1,695 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3,245 نور ټپیان دي. په راپور کې یادونه شوې چې افغان ځواکونه او دولت پلوي وسلوال په سلو کې د شاوخوا 15 ملکي تلفاتو عاملان دي. د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې د یوناما مشرې دبرا لاینز په یو بیان کې ویلي چې که د تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو بهیر ونه درول شي نو په بېساري شمیر ملکي افغانان به مړه او ټپیان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قماندان جنرال کینت مکنزی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر په وروستیو پړاوونو کې دی. جنرال مکنزی چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل
متحدو ایالاتونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي. که طالبان خپلو حملو ته دوام ورکړي نو موږ به د خپل دغه ملاتړ کچه په راروانو اونیو کې نوره هم زیاته کړو.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی او یو شمیر ولسوالۍ هم نیولی دي. جنرال مکنزی ویل چې د امریکا پوځي لوژستیکي ملاتړ به د اګوست په 23 له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له پوره وتلو وروسته هم دوام وکړي. لسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون یک شنبه په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. سلسله علی خیل شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بیرته خوشې شوه. له دې پیښې وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترینګلتیا لا زیاته شوه چې په نتیجه کې افغان دولت سفیر نجیب الله علی خیل او خپل ټول ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. له دې مخکې په افغانستان او پاکستان کې هم د سلسلې علی خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې شوې دي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحدو ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. شی فانګ نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شرمن ته وویل متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د شر په توګه چین معرفي کړي او زیاته کړه چې دا چلند باید بدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي شي او میرمن شرمن له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل امریکا د خپلو ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي. وروسته له دې چې واشنګټن په هنګ کانګ کې پر ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د پیکینګ د فشارونو له کبله پر چین ځینې بندیزونه ولګول، په ځوابي اقدام کې چین تېره اونۍ د امریکا د سوداګرۍ پخوانی وزیر ویلبر روز یو شمیر نور افراد او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لست کې شامل کړل. په تونس کې د سیاسي بحران له زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د دې هیواد صدراعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. د ولسمشر سعید سیاسي مخالفانو دا اقدام د کودتا هڅه بللې. ښاغلي سعید پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې حکومت به د نوي صدراعظم په مرسته خپلو چارو ته دوام ورکړي. په تونس کې د اقتصادي بحران، انفلاسیون او په کووید 19 ناروغۍ د مړینو د شمیر د زیاتېدو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه زیاته شوې ده. د ولسمشر سعید له اقدامه څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه وکړه. ولسمشر سعید وویل چې د اقداماتو هدف د تونس خوندیتوب دی او زیاته کړه چې د پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې مشروع ده. او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د روغتیايي کارکونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د دې نوي قانون له مخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیايي جواز ولري. د بدلونونو وروسته له هغه راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول شویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطحه خلکو مظاهرې وکړي. د ولسمشر ایمانویل مکرون هدف دا دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسیلې په توګه وکاروي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که تر پای را سره پاته شئ د راپورونو تر څنګ درته 25 دقیقې بحث هم لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو او ناامنیو د اقتصاد او سوداګرۍ پر بازار څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونې د سر تودې موضوع ته. ملګري ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خونړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوې، خو طالبان بیا دا راپور یو اړخیز بولي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
یوناما د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور په خپرولو سره ویلي که روان حالت دوام وکړي روان 2021 میلادي کال به له 2009 کال راپدې خوا تر ټولو خونړی کال وي. یوناما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي د 2020 کال د لومړیو شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون میاشتې تر پایه پورې 5130 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په دې یو زرو شپږ سوه نهه پنځوس کسان وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. یوناما په خپل راپور کې د ماشومانو او میرمنو وژل د اندېښنې وړ بللی دي او ویلي په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې، هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبلې ډېر مسؤلیت چې 46% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. یو نما لیکلی چې له 2009 کال چې دا بنسټ د ملکي تلفاتو سیستماتیک ثبت او سند پیل کړي، دا لومړی ځل ده چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکي تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوې. خو طالبان بیا د یو نما دا راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې ملکي تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد وایي د ملکي وګړو په برخه کې تلفات د طالبانو لخوا نه بلکې د جګړې مقابل لوری دی. افغان حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو میز ته حاضر شي. د یونما په باور کې د جګړې دواړه خواوې فکر کوي چې جګړه د ستونزو حل لاره ده. دغه فکر پرته له افغان وژنې بل څه په میراث نه پرېږدي.
و موردل چې ملګری ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. دا راپور په اوسنیو شرایطو کې په څه معنا؟ په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې په ډګر کې د تیرو کلونو په څیر بهرنیان یا بهرني ځواکونه هم نشته. د دغه موضوع د تحلیل لپاره دا مهال سټډیو ته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وصل شوی دی. لال صاحب، ستړي مشي که په سر کې اوریدونکو ته دا وایي چې دا راپور په دې شرایطو کې په څه معنا او د جګړې پر ښکېلو غاړو باندې څه اغیز درلودلی شي؟
سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته په خوشنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وویل، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وی. او د دغې هوکړې سره سم باید بین الافغاني خبرې شروع شوی وی، او چې د امنیت لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړیو ته او خلکو ته مال زیانونو اړولو ته د پای ټکی ایښودل شوی. خو په خواشینۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلی ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلی ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې دا هغه خپل آخري حد ته رسېدلې ده، چې موږ یې په تیر شل کلن تاریخ کې د دې سارې نشو پیدا کولی. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خواو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده، او جګړه هیڅکله نشي کولی چې دغه غمیزو ته د پای ټکی.
لال صاحب او بخی، غږ مو یو څه کیفیت ښه نه شو، که لږ مزای تغییر کوي. او زما پوښتنه کوره همدا ووایي چې دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغیز وکړي، او که نه دوی به د تل په څیر خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او ملکي مکجوب له به رامنځته کیږي؟
منګه که تیر ته ګورو، خو په راتلونکي کې هم منګه د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخیستی وي چې هغوی د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دوی خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود د دې چې د جنګ ښکېلې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادې ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي؟ نو موږ د دې امید نشو کولای، ځکه جګړه او تاوتریخوالی په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. که چېرته تاوتریخوالی کمیږي او جګړه ورسره کمیږي، نو طبعا هلته به د ملکي مرګ ژوبله هم راکمیږي. خو که چېرته جګړه زیاتېږي، نو طبعا هلته به ملکي مرګ ژوبله هم ورسره زیاتېږي. خو د دوی په ارادو کې تر اوسه پورې څه نه لیدل کیږي. د سولې دپاره چې دوی کوم څرګندونې کوي یا کومې ژمنې کوي، هغه هم یوازې سمبولیک بڼه لري. او تر اوسه پورې چې په تېر یو کال کې کومې بین الافغاني خبرې شوې دي، دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنی باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وې شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکي مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی چې دا د ملکی خلکو دا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی. نو په دې وجه باندې خلک اوس که د سولې نوم ورته اخلي د هغې نه هم نفرت لري.
بله لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې دوه درې ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې، هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې. وی ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څخه یې وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري. دوی د 2009 کال نه راپه دیخوا د معمول مطابق د کال څلور راپورونه خپروي چې روبار راپورونه دي او منمحاله راپور دي او د کال اخري راپور دی. دا د دوی شپږ میاشتنی راپور دی چې ملګرو ملتونو خپور کړی دی او تیر کال په عین وخت کې دوی راپور خپور کړی او هر کال په دغه وخت کې دوی راپور خپروي. خو په دې راپورونو له مخې چې په سپین بولدک کې کومې پیښې رامنځته شوې دي او دا چې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوان باندې که طالبان واقعا رښتونی وي او غواړي چې دغه تور پیراتوي، نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنیو، د بشر د حقونو نهادونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولدک کې بې طرفانه او آزادې څېړنې سر ته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نه وي تر سره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغسې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کېږي یا په خواله رسنیو کې کېږي. خو لا هم د دې مستند کولو دپاره موږ په طالبانو باندې غږ کوو، په حکومت باندې غږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغې ځانګړې پېښې څېړنه وکړي. او همدغسې تاسو ګوري چې په مالستان کې په د غزنی ولایت په یو ولسوالۍ کې هم ورته ادعاوې تورونه شتون لري. باید ټول هغو پېښو په اړوند باندې چې مخالفین یا دولت د یو د خپل بام واوري د بل په بام باندې غورځوي، نو دې ته اړینه ده چې په اړه باندې نورې څېړنې سرته ورسیږي، بې طرفانه څېړنې البته، او حقیقي راپورونه د ولس او د جنگ د قربانیانو سره شریک شي او نړیوال هغه ادارې چې په دې اړوند باندې مسؤلیت لري چې هغه د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ده چې هغې لاس په کار شي تر څو پورې عاملین ونیسي او د قانون په رڼا کې هغه د خپل کړي عمل سزا وګوري.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال و چې د یونما په شپږ میاشتني راپور او د ملکی مرګ ژوبلې پر څرنګوالي غږیده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، 25 دقیقې اونیز بحث هم درته لرو. خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان په لویدیځ کې د تورغونډۍ بندر د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د ترکمنستان هیواد او د افغانستان د چارواکو د پرله پسې غوښتنو وروسته تیره شپه ناوخته د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو.
اره خلاص سوی د 15 انکر کیل او دوج موټر غاز او نو موټر کود راغلی دی وارد سوی دی، یعنی لاره پرم خلاص سوی دی. او نن هم احتمال شته چې درلس واګونه وړه او دولس واګونه غنم هیواد ته راوړي.
دغه بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دی، څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پایله کې د سوداګریزو کارونو پر مخ تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد پر یو شمیر بندرونو د طالبانو بریدونو د خوراکي او سون توکو بیا لوړه کړې ده. خو د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به د طالبانو ټغر په ټولولو سره یو شمیر هغه بندرونه چې تر اوسه د دغې ډلې په واک کې دي د تجارتي کارونو پر مخ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د اوړو، غوړیو، وریجو، ګازو او تیلو بیا د هیواد په بازارونو کې لوړه شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. په یواد کې سلګونه جریبه کروندګرو ته اوبه برابرېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ناساتی رادیو ته ویل دوی هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سلګونو جریبه کروندو ته اوبه برابرې کړي. ټاکل شوی چې د دغو کروندو اوبه د 15 زیرمو د جوړولو له لارې برابرې شي. دغه زیرمې د لوګر، غزنی، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګو په ولایتونو کې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی چې دغه زیرمې په راتلونکو دریو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.90 افغانۍ.
اوس هم مخکې له دې چې کورنیو مسایلو ته ادامه ورکړو، یوه نړیواله او سیمه ییزه موضوع را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلومات سفر په ترینګلتیا پیل شوی دی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبري امنیت او په هانګ کانګ کې او دغه راز شینجنګ کې د بشري حقونو د سرغړونو پر موضوع د واشنگتن او متحدانو له خوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لورو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خوا ته روانې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل انده اورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شی فینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څه له کبله چې ویل کیږي د شینجن ایالت کې 1 میلیون یغوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي، له نړیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجینګ دا تور ولګوه چې د هکرانو او نورو سایبري بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شی فینګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویندی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي ښایي هیله دا وي چې د چین په شریر ښودلو به امریکا د خپلو جوړښتي ستونزو یو څپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوې امریکا باید خپل ناسم رهبري شوی ذهنیت او خطرناکه پالیسي بدله کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلي. تیرونی بیجینګ د امریکا د سوداګرۍ پر پوخانی وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجینګ تیرونی د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نورې څېړنې وکړي. لویدیځ هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خنډونو په جوړولو تورنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د ویندی شیرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شیرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړپوړی ډیپلوماټ ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې راوروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړپوړی امریکایي چارواکی ده چې چین ته سفر کوي. تمه ده چې د ویندی شیرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین راتلونکې اونۍ سنګاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې دا ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغیز وننګوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري. په کونړ کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې پروژې څخه څوک ګټه نشي اخیستلی. دا د کونړ په مرورې، سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې د لمریزې برېښنا په مټ له سین څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. خلکو د همدې پروژې په هیله په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل، خو اوس هغه ټول د اوبو د نشتوالي په وجه وچ شوي. یاد پروژه د کرنې او مالدارۍ چارو وزارت لخوا پیل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکي 45 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو ځمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړه چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچ شول.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکرل، جوار موسو، حتی دا چې خلکو نیالګي کینولي او هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زموږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دی اجاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې اجاره خلاصه کړي. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپلو بچو پورې خلک حیران دي. دغه کم پرزې چې ورته د انجن دپاره لګېدلی دي د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي شاهنواز وایي حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت په ځمکو کې کښتونه وکړل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
مونږ ټولو ولس ورته کار وکړو، جوار هم وکرل، تخمونه هم واغستل، سرې هم واغستلې، د ټریکټر مصارف هم ورتلل، او په دې امید باندې وو چې دغه زموږ فصلونه به کېږي. یو څه به لاسته راځي، یو څه دانه غلا او هغه زموږ نفقه به پکې لاسته راشي، خو متاسفانه د اوبو سیستم چې وو غیر فعال شو. د شرکت د خوانه
د خلکو پر خبره کې په دغه 1.5 میلیونو افغانیو په مروري ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وای، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه، او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې د ډېری پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جیبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپه وای دوی یاد پروژه له سین څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړی و، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یاد پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوی حل شوي پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږه مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړې ده، او مکتوبي خبره مور کړې ده چې د دې برابر د ثاني تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي، او د دې نه وروسته دغه عملا تسلیم کی، او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکی. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خروغ شبکې به تسلیمي، د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تر اوسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړند حالت کې پرتی دي. د کرنې او مالداری ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلی، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره بیا وای چې له یادې پریکړې خبر نه دي. خلک وای په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 1.5 میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه کړي د ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو پانی
پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
افغانی او داریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له همدې سره ورورو د دغه خبری خبرونې د راپورونو پایتا په نږدې کې د شپلو په کابل کې 12:30 بجې دي. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز اورو چې احمد تکل یې در اوروي.
ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې که وسلوال طالبان خپل حمله بندي نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بې ساري لوړې کچې ته ورسیږي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1459 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکینزي چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. لسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحده ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. په تونس کې د سیاسي بحران د زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د دې هیواد صدراعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. له دې اقدامات څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه کوله او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د روغتیایي کارکوونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د نوي قانون له مخې د هغو ځایونو لست هم پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیایي جواز ولري.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقه بحث تموز. اسد الله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنۍ کړي دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکې مشر خالق زازای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلی یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واورېدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیا وي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی. فعالیتونه لږ شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څېړو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه بې پیل کو، د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو چارې اوس څنګه روانې دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم صاحب.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه مطرح کړه که تاسو اوریدلی وي، هغه دا چې د روانو چارو ناامنیو څه اغیز کړی ستاسو پر فابریکو باندې؟
بله، بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تصرف مخالفین حکومت درآمد، نه تنها که فابریکات ذوب و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت، چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانن نظم بازار اینا مختل بسازن و به صورتی که بتانن اینا بازار مختل بسازن. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میه و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، بدون شک سر صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی نامنی ها و جنگ های اخیر و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اونا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایه مواد خام هم ایجاد کردید و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله رفتی هست
کالاهایی که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه چون ما نمیتونیم امروز اینا بله. مارکت رقابت بکن
و دم حال هم داده اسپنه دویلی کولو فابریکه چه تاسوی ده طولن مشری پر غاره لری په چه وضعیت که دی داسی ویل کیگی چه ده روانو جگرو ده بندرونو سقوط د سوداګری او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی، دی وای چې دا چاره پادی ډول روان دي، اما تاسو وای چې خام مواد واردات لستونزو سره مخ شوی دي، خپل د فابریکو تولیدي چاره څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو په خواکو آیا اوس هم په ورځنی ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتنی ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوس پنې ویل کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما میم سر بس فابریکات ذوب آهن. خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه ذوب آهن در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و $500 میلیون در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت به دلیل که بعض مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد، اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم، تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. یعنی در نیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاهد بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم نه تنهایی که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم موضوع شیوع ویروس و کرونا که موج سوم در افغانستان گسترش پیدا کرد. اینجا هر فابریکی ما الی 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به ای گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود ما می تولید خود متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بحث قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا آنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با مورای داخلی که قاچاقچیان که در داخل است و اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنه که از مرز تو سپین بولدک قندهار و از مرز انگور اده پکتیکا روزانه یعنی بین از هزار تا ده هزار تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که کلام اقدام جدی نکرده و این باعث از این شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام بله. مواجه شم یعنی در کل مواد خام قیمت میبرد مواد قاچاق صورت میگیره اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها خب شما میفهمید که در مسیر شهرها در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
افتیاس روستا اتمن تاسو سره نوری خبری هم که اوس ورزو د بحث بل میلمه هم استودیو ته وصل شوی دی. دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکه مشر خالق زازای صاحب دی. زازای صاحب ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکه چاری مو څنګه روان دي او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط بیچاره وکړه د روانو ناامنیو په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو ټول محترمو میوالو ته د ازاره د غږ رادیو او د یونایټیډ سټیټس چې ما ډیر نږدې توس او ورور ده تاسو ټول ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او تیر شو اختر دې ټول مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډیر زیات شوي دي. کاره شمونږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پوری مونږه د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکه لرو چې لاغه جوړ نه خوشبختانه د 15 درشه پوری په فعال حالت کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې مونږ تاسو خبرې کوو تر 260 قلمو پوری دوايي زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې درنه مونږه تولیدات کوو او خوشبختانه چې حمله قیمت له هازه او حمله کیفیت له هازه ډیر ښه نتیجه لري او پسلان کازما خپل کور کې هم دوا ضرورت شي نزا اول خپل د داخلي مصنوعات ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغه ته ترجیح ورکوم. نو رابشو ستاسو سوال جواب ته بالکل لمبا سي ده څنګه چې رښتیا ته په اشاره وکړه نه تنها په ځواب اهم په سکتور کې بلکې زمونږ په سکتور کې هم چې تولید د درملو تولید هم ډېر زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته ووایم مثلا کته یو پاراسیتامول شربت بلته جوړوي نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له ملک راوړي هغه د لپاره تاسو باور کوئ 3% یا 15% مالیه او محصول ولکته د پاراسیتامول خام مواد راوړي افغانستان ته یا کابل ته ګمرک ته ته باور کوي تنه 5% د خام موادو مالیه او محصول
دا په دې معنا چې د خامو موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی، نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي. بیا زموږ د درملو په بحث کې چې مواد خام چې کوم مالی او محصول دی هغه د پاخو موادو نه جګ ده، الان چې باید داسې نه وي. نورو ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې زموږ معلومات لرمه د هغوی د تولید یو بخش یو جمن غلی یم، معلومات را سره شته، هلته 20% ټکس ته د را مټیریل یا خامو مواد لپاره البته په هغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي، تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه ده په هغې شکل باندې چې باید وشي، او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی چې په تدارکات کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم، هغې ته باید په اصطلاح برتریت ورکولی شي، حق اولیت ورکولی شي، حتی تر 50% پورې ورته یو اغم تعین کړی، یو لیمټ هم تعین کړی، د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده ایټمونه نو باید خریداري وشي. ولې متاسفانه زمونږ په بخش کې تر اوسه پورې دا هغه قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکي چې اوس زموږ او تاسو غاګوري د رښتیا صاحب غاګوري دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي، نه یوازې دا چې مرګ ژوبله به رامنځته کیږي. نن حتما تاسو د یونامو راپور کتلی، دوی ویلي چې تېره شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وې. تېر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبله زیاته ده ملکي. مرګ ژوبله خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغسې بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 260 که 270 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کوي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوئ هغو افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ د محلاوري دغه روانې جګړې رباروانې تاسو له څه لارو چارو کار اخلئ چې دغه خپل صنعت جاري وساتئ؟ حد اقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې یا د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نه شي.
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړه. ګوره په افغانستان کې دا څلورمه څپه د کورونا چې را روانه ده، خدای دې نه کړي پنځمه څپه همسایه ملکونو کې پیدا شوي، خدای دې نه کړي چې افغانستان ته راشي. تاسو وګورئ هغه نه شی چې په افغانستان کې همیشه موجود و شاک نه شو، هغه دوا وه. صحیح ده، قیمتونه به یو تعداد اقلام و چې هغه په ټوله دنیا کې شارټیج و، هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو، زمونږ ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې یا نور ملکونو سره هغه سټاک وو، یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې جګ شو. ولې په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه مونږ تاسو به یو مریض هم داسې نه وي په ټول دغه یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې، چې کوم مریض دې بې دوایۍ نه خدای نخواسته ژوند له لاسه ورکړي وي. را بشو داخلی مصنوعات، داخلی مصنوعات خوشبختانه خوشبختانه هغه مهم مهم اقلام چې با د بهر نه راتل، مثال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډیر زیات مصرفیږي، آی وی سولوشنونه یا سیرومونه. اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنها افغانستان ضرورت پوره کوي، بلکې کولی شو چې مونږ یو تعداد همسایه ملکونو ته هم یو تعداد اقلام زمونږ د ماچې 200 اقلام قلمیات راته کولی شو چې مونږ همسایه ملکونو ته دا ورکو. او اطمینان ورکوم د افغانستان ټولو ولسته چې یو خو زه په خپله خوشبین یم، انشاءالله هر څه به چې راځي که هر تعامل به راځي دا به انشاءالله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي انشاءالله پکې زیات، ولې نه حتما تاوان به وي، ولې زیات تاوان به نه وي. د افغانستان خلک باید زیات هغې اوسېږي، خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې را روان دي په دې وطن باندې. د تولید په بخش کې بالخصوص د درملو په بخش کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکي 3 کالو پورې مونږه خپل خام مواد انشاءالله چې اکمال کړی دي. دا 200 قلم به 260 نه کیږي، بلکې 315 به کیږي تر 350 قلم پورې. نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې انشاءالله ورځ پر ورځ زیاتیږي دا به نه شاک کیږي، بلکې کیفي لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتږي دا ما په نه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازای سب خبرو ته دوام ورکو. تاسو اطمینان ورکړئ چې تر دریو کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلی دی که چیرته لارې بندیږي بندرونه بندیږي نو حداقل تر دریو کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. راځئ چې رښتیا صاحب نو واورو. رښتیا صاحب د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي که هغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لومړني توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي ټولنیز او اقتصادي دي او هر څوک راځي هغه ورته اړتیا پېښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایئ؟ هغو کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نه شي.
ډېره مننه. پیپینن در کول می فهم به مردم افغانستان یې پینان بتوم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما به یاد داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شوه، او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که اینا 2600 تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که نداشتن اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترول بکنن. به این شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا میلازی که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشورهای همسایه را نمیداریم و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو ای اجناس یا کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسمی که ما پیشتر اشاره کردم فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانند نظم بازار را برهم بزنند تا سر صدای مردم برایه و به یک نوع حکومت زیر فشار بتانند و یا هم اگر در کوتاه مدتی مشکل از طرف حکومت حل شود خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
رښتیا صاحب څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول پکار دی یا هغه کسان چې له بهره واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دی، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین فکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستن که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچین شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل برای زنها یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازام دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود.
و اما متاسفانه ببینیم که ای بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختیا صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله او بخی پختنه هم دا و چه دغه بندرونو چه سقوط کړی هلته ویل کیږي چې دغه چارې بیرته عادي سوي دي که طالبان هم پکې دي، مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چې ونیول دی وای چې د څو ورځو وقفین وروسته دغه چارې بیرته شروع سوي. ریختیا هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چارې په بنادرو کې عادي سوي دي؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشورهای همسایه می‌پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیک که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید زور ارز میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگفا، این مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد. افغانستان یک حالت اضطرار به خود گرفت، باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره، و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرزها بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن، و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همدې لاره کې تاسو چې دغه سکتور همداسې پیاوړی، همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمی شیبې پاتې دي ورزو ازازي صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. ازازي صاحب تاسو څه فکر کوئ څه کول په کار دي، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي؟ اوس یو تعداد زیات زمونږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه را واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد، هر څه چې وي دا د کراچۍ له بندر طریقه راځي، ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول، نارمل نن کابل ګمرک ته راوځله او هلته کېږي. زه فکر کوم چې انشاءالله دغه نقطه ډېر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی دی، موږ تاسو همیشه یو مصرفي هیواد یو، او خپل نه تنها په درملو بخښې کې زه وایم چې تنها په درملو کې موږ 90% په اصطلاح وارداتي بولي کې مصرف کوونکي یو او 90% خپل داخلي تولیدات لرو، بلکې په ټولو بخښونو کې خوشبختانه یو تعداد بخښونو کې چې مخکې ورته رښتیا سب اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه خود کفایي یو، ولې په زرهاو اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زه وایم چې انشاءالله همیشه د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت داسې دی که چیرې یو بندر یا یو ملک مونږ سره زیاتی کړی دی یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی، یا را سره سیاسي مسایلو باندې سیاسي غیرچې تجارتي مسایلو کې باید سیاست دخیل نه شي یا سیاسي استفاده شوی دی زمونږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلک انشاءالله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات د تشویش وړ خبره نه ده.
بله ازازه صاحب، دغه بنادرو کې چې طالبان ونیول سپین بولدک ده او په شمال کې څو بندرونه وو، له دغو نه اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي؟ تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، زما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولی دی او نظر په هغه موټر باندې دوی داسې هغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او د هغه کوم شی چې راواردېږي د هغې هغه اصلي هغه ویلیو یا قیمت معلوم کړي، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولی دی او هغه ټکس به ورکولی کېږي او بالاخره یعنی ممانعت نه دی شوی د تجارت.
او ټکس بیا یوازې طالبان اخلي او که دې خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوئ که ما یوه فورمه کافي ده؟
نه نه نه، دولت خو ځان ته یو قانون لري، طبیعي خبره ده چې ته و بېرته راځي او ګمرک کې به د مال بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق دی. فقط فرق همدومره راغلی دی چې هغه مصارف چې
اوس طالب اخلی یا مخالف د دولت زمونږ تاسو ورونه اخلی په ټاکس نوم باندې هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټ هغه نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچولی شي. مهمه خبره موږ دپاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي. تجار دی، که هر حکومت راشي، هر نظام راشي، یا هر څوک راشي، تجار د هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه نه لري اړیکې نه لري، چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو دپاره، د خپلو خلکو دپاره خدمت کول دي، او هغوی ته اسانتیاوې برابرول دي، او هغوی دپاره توکې راوړل دي، او توکې په هغوی باندې خرڅول دي. چې زه په دې شرایطو کې افغانستان د ټولو تجاران دا چې
سلامت اوسې،
خپل وطن دوستي ثابت کړی دی، او
وخت پای ته ورسید. دغه اونۍ په بحث کې لګډونوالو ډیره ډیره مننه کوم. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې هم په همدې موضوع اونیس بحث کیږي. تاسو را سره واوري. اوس مایک سپارم خپل همکار سلطان محمد سرور ته.